په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د کابل د پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر 4 شپېتو ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حمله د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې 40 وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر تر شپېتو واوښت. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې په پرونی حمله کې 4 شپېته کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. صدیقي زیاته کړې چې پرونی حمله کې تر 340 زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته ول چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوی.
یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په پیشه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. په پیشه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبا به د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي وویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوی چې په نتیجه کې له 100 ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه وسلوال وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې د وسلوالو قومندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د افغاني 16 کلنې نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې د غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوی و، له حکومت او په ځنګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغان نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او د قضیه په جدي ډول وڅاري. پر 16 کلنې ستایش یو له سر زمخ کې په ایران کې د وځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په بیرحمانه ډول وژل سوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. لسیمه څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پیښه نن سهار 10:30 بجې سوی او له شغلی ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتونکو یې هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د 4 وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې په تن وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاست ته رسیدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبب ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکارۍ شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت د یادایش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعه‌ګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لری کېدو اندېښمن دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې لخپل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په ادي ډول بیر تخپل چارو ته ستنې سیو یو. په 2014 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلېزا دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبر ورکړ چې د ناتو او روسیې ترمنځ بېباوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. تر هغې وروسته د ناتو او روسیې د شورا یوه غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یک شنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. دا په ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. دای بعد ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استازو سره وګوري، بیا به په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلی بان به وروسته د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې په شخړې واوښتل، خو وروسته په هغه لانجمن سیمې کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درکه سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 2.8 درجې زلزله وسوه، د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کنډوالو ځینې کسان وایستل سول، خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې سوي دي. که څه هم د منټه په څیر د زلزله لو شارګوټو وسیدونکو انتقاد کړي چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ له کبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa mañana che de khpulo lari motoro pamrasti de mrasti rasavani charo ta santia barabara kade wa. Shkar khabara da che hara dawlati idara de da siga maun ki pesh phurandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi. De Colombia, Mexico, Hispania aw nur hewaduno pasulguno mrastondoyan de Ecuador la charwa ko sara de zalzala zapulo de jghorani pa hatso ki imrasta kawi.
له سلام محمد سالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانی په خبرونه کې اوري چې د کابل د پرونی حملې د وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او لاغېړي به کړي د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتری تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډیر ستړي شوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلی.
د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د کابل د پرونی خونړۍ حملې د وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. دا خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو وکړه. د غراز د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حملې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ. د د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي رادیو خبریال ښاغلی شایان ورغلی و همدا شپه را سره د کابل استډیو نه په مستقیم تماس کې دی. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغه خونړۍ حمله په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله تروریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروز 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدند و 347 نفر دیگه مجروح شدند و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان های امنیتی هم در این کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاید در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه شریک خواهد کرد، ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی به طالبایی است که با عمل بالمثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا هلته موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې د دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي، یو بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو دی، البته د اجرایه ریاست، چې په 4-5 ساعتو کې به د دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي. که څه هم هغه وویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هواده بهر رو. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره یا دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصاً در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی بر رسانه‌ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق میفته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر، این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازند.
بله، نورالله شایان، لطاس و نمننه د کابل د ازادي رادیو خبریال شایان، او چې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی د نننۍ څرګندونو حال راکو. صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړۍ حملې د مړو شمېر 4-5 تنو ته رسېدلی. دغه راز د ټپیانو شمېر هم زیات شوی، 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمېر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و، او د وژل شوو کسانو هم شمېر هم 28 تنه ښودل شوی. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغه خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست د دغې پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبه ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به یې نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړې وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودې. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړۍ کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم به جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سه‌شنبې پر ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل شول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډیره د کابل د پرونی پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لمړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بیرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق قطمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړین ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د 15 ستون غړي وپیژندل سي او پوړاندې اقدام وسي.
به همدې کابل په پرونی خونړي حمله کې تمکیږي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د سه شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدنی فعالانو د چهارشمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدنی فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغې پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو مملکو ده. مونږ نه شو کولای چې مناسبه لکه د غوښه دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولي وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت درجه ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث دي اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شو دل کیږي.
مدني فعالانو د ویلامي په خبرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو غوښتل چې نور په هیواد کې د بیګونا ویني تویونی پاړه چوپ پاتې نشي. دوی همدارز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حمله وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څېړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حملې ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، له بد مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړی او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو پسلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلې. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړې کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکیل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې، بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې یوې لسیزې راهیسې چې د وطن په هره څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړې، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولي، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغیو ریښې د طالب خیرنې څڼې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختم دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازي اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې چپو لوو بجو روسه د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د ناامنیو او وسلوالو بریدونو و میاشت پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قومندان او سرتیری وایي د عمری په نوم د وسلوالو تازه اعلان شو عملیاتو ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مرجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپورته بغوښو.
د لشکرګا څخه 60 کیلومتره لري مرجه ته رسیدات تاریخ نور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هر شپه په ډیر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر را دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل سوي او پر سړک پراته و. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر پچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلای کښتو مزګته نسلاله یو نوبل ورشته نه مده غده چې تاسو موږ منځکې سمه سیو تاسو موږ په منځکې مقصد یو منامیت راسی موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه ورسته ترلسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې و ونی ولا خو ترلسو ځن ورسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاس ته ولویدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلی دی طالبانو د عمری او حکومت تشفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یو دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما دا غس پاتې تر اوسه وکړل نه دا څه کده په موږ ورته نه دا د څه ورسونو عملیات وسی زموږ ملکه خوښ سي موږ په دا خوشاله یو چې ملکه سره سم سي امنیت راشي امنیت نسته پروش کر کشته نه فاده دا غي تر اوسه مو بلنه د کله کړی دا غي سپاتې تر کان دوار تر په کې ارڅه کوم طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړین نشو کو پر کبو لارس اوس ګرد دا ځل کور لږ ګرد بارسي وي دی وای ز پاتم
د نامنوی پاره د مرجو ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني کریم اتل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلې ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایل باندې دوی کشمکشونه وي ز دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د زابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرشته نږدېم وسیدونکې د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردون او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي اما د سیشمې پورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمیر نظامیانو په شمول ګڼ ملکی کسان ته مرګ جوړ لواړول د هلمند ولی حیات الله حیات به د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبري ردوي حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتوانی چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تضمین کړو د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوی دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې هغه له هغې نه مخکې وي د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانه شي
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته ویل ټولې غسیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو د لاس وتلې دي د هلمند چارواکي د مرجی په تاریخ نور د نادلی په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتل کولو بخت خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې وګړي دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره لوړان دي د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي محمد الیاستی د تا دی رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټول مرګونی حمله په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هم د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلی چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمنی ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یا وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل پرونی پیخ پشان د واقعو د مسولیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکی افغانان وژنې د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي ولو تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ستاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له سفره هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم صالح محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې 48 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظلمانه وژنې عاملین مجازات کړي. په سویل ختیځون کې د سولې علي شورا غړی حاجی اسحاق ګردی زینن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسل کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات راوړو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله مو خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروسل کې جوړیږي، د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تېرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل:
завтра предстоит после длительного перерыва
تروژدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیزته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیالو ورتکو د بالټیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناټو د اتو شتو غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او مخله دي چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. سعودي باراک اوباما به نن ریاست ته ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریا او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبری اژانس وایي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقداماتو خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریه او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشرۍ ډېری منفي اغېزې لرلي. اوس پینې ماڼۍ بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوي وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر رښتیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خپره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن له ډېرې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډېر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او استاذ رادونه د افغانستان ولسته خپل کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وای، یا هم په آزاد توګه په چاپی صوتی او تصویری بنه نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادی او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاد توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل تر سره هر څوک کولای شي چې هغه عمل تر سره کړی، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر منوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه کې د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع وته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچه د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریضه ما بیماره ما وتر او ستاله پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسي په دغه خلوره ولګوالا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغ وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغه خودکشي کړي. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې آبدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
درمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او یا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای او وی الو مارا به کې جن الو دلم تا دو بو به کې جن الو وی الو مارا به کې جن زره ته دل کې الو خدایا خدایا.
د سربي اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزره ته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به را سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هغه سیام له غند برا باندې راتلله. بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چاوله ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزړ تنگ سه خوسی آنه لری سی تر نا بان دیگه گوهی خانه دادر تا اینه نا دست دیره داری دلما تار اگمه ای گورتا با دسی اگا سام خوارا حکیم در اگا آوال داکتر تانو بیلم سخا بطر اسم بی پس لاغی نو را بود لما داکتر ویلی سی داخی روانی تکلیب لارا تازر داکتر تان در آس دیگه تار اگمه ای گورتا کی بچا وانی اما وقت می سرافیت سی وسم خوابا کی اگه منزو امان سی ولی تار اگمه ای گورتا کی اچا ولیم داکتر تانو بیلم
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرزې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یو ښځه وه چې بیچاره اول وړې وه. کور کې سینېشره ښځه نه درلوده. فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې یورګان ویل د پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې اغانه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سار ته دا ښځه مړه وه بیچاره، له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې مناسب ځان سره یووړ، وې وهلې وه بیچاره، تکه شنه وه، مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري، د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګو مترس سوراز به میچا کې ویلې سرګنې باد را سره کول چې تیم چی غکړ چی غې چی غې میړم را تر هغه دې لرګای را تو غپا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې باد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټي لګول وی ویلې بل سمریز مې بیمار ما وې تر اور ستاله پیریانو با سم خلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګول دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریضه زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شته نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ته نه قرآن لی دي نه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچوي تیار کوټه کې واچوي هغه کې واچوي دا تداوی ویلې ده، ډاکټر ویلې ده، علاج ویلې ده. اوله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هغه دا تیار کوټه کې واچوي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه وه او ګزنډ والی وه د څو پرهیز ورکړی و که ملا ملا پرهیز ورکړ خو پرهیز خو ورځه پاس صورت پرهیز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه رسمي دا نه اسلام اجازه ورکړې ده او نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدم نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو. کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زوره درملتون نه دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي. که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي. څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي نسی منګر आवाज ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وای اروایي ناروغان مینې او خواخوږي ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ترا وګرځي.
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغان سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي تکول کیږي او په تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي. رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي، له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي، ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښهتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا په تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده، انسان له دې نه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوي په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوي حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوي چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول، په دې نوم باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي، نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي، الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل د تخصص ته، څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي، نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام ویل، که وهل، یو تیاره کوټه کې بندول، هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغې ته ورکړل شوي هغې نه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو، نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خون